دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د حج او اوقاف وزیر مولوی عبدالحکیم منیب د افغانستان د حکومت او تسلوالو طالبانو نه غوښتي دي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره دی اوربند وکړي. ښاغلی منیب وویل موږ د افغان حکومت او طالبانو نه غواړو چې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره دی اوربند وکړي او کدا نشي کولای لږ تر لږه باید د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د جګړې په داخلو غاړو غکړې و چې جګړه دې بند کړي او د کورونا وایروس سره دې په ګډه مبارزه وکړي. طالبانو تر اوسه د مولوي عبدالحکیم منیب د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو کلونو کې په روژه کې هم بریدونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګه د یو بل مهم بهرني غړي د نویل کېدو خبر ورکړی. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي دغه کس چې اصلي نوم یې منیب او په ابو بلال حارس ابو هلال ابو حمام مشهور دی د پاکستان اوسیدونکی دی. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي نیول شوی کس د داعش قاضي او د خراسان څنګه سره د نورو وسلوالو ډلو د ارتباطاتو مسؤول دی. په بیان کې راغلی دی نیول شوی کس د داعش د خراسان څنګه د مرکزي شورا مهم غړی قاضي او د نورو وسلوالو ډلو لکه لشکر طیبه حقانی شبکې سپاه صحابه د مولوی فضل الرحمن اړوند جمعیت علمای اسلام او د طالبانو د پېښور د شورا سره د داعش د خراسان څنګه د همغږۍ او ارتباطاتو مسؤول دی. د داعش د ډلې سره د یو ځای کېدو نه مخکې د القاعدې د شبکې مهم غړی هم و. په سرپل او لوګر ولایتونو کې 19 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې 11 امنیتي عسکر وژل شوي دي او 19 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه دغه جګړو په اړه څه نه دي ویلي او د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل پلو د قندار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو په دوه ډله ایزو بریدونو کې پولیس او وسلوال طالبان مړه او زخمي شوي دي. د قندار د پولیس ویان جمال بارکزي امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې لومړۍ نښته تیره شپه د ډیورن کرخې ته نږدې د سپین بولداک د ولسوالۍ د سارګو په سیمه کې شوې ده. طالبانو په دغه سیمه کې د سرحدي قواوو په مرکزونو ډله ایز برید کړی دی. درې حکومتي عسکر او 14 طالبان پکې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو یو بیا نور بندیان هم خوشی کړی دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل په ټویټر کې لیکلی دي دا بندیان د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فایاب او اورزګان په ولایتونو کې آزاد شوي دي. د لیکلی دي چې دا اقدام د سولې د هڅو د چټکولو او د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره شوی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوري د همڅو نړیوال خبرونه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه وایي د لومړي ځل لپاره یې یوه پوځي سپوږمکۍ په بریالیتوب فضا ته استولې ده. تر اوسه د ایران د سپاه پاسداران دغه ادعا هیڅ بلې خپلواکې منبع تایید او یا رد کړې نه ده، خو په دې اړوند د ایران مخکني ماموریتونه ناکام وو. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ویلي دي چې د نور په نامه دغه سپوږمکۍ د ایران مرکزي صحرا نه فضا ته توغولې ده. فضا ته د پوځي سپوږمکۍ د توغولو په اړه د ایران ادعا په داسې حال کې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپوږمکیو په پروګرام انتقاد کړی او ایرانی مقامات یې په دې تورن کړي دي چې د دغو سپوږمکیو نه په استفادې په پام کې لري چې د خپلو بلستیک توغندیو پروګرام نور هم پراخ کاندي. خو ایرانی مقاماتو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د دې هیواد اټومي پروګرام د سوله ایز او غیر پوځي مقصدونو لپاره دی. په جنوبی افریقا کې د پولیسو د چارو وزارت وایي د 100 نه زیات حکومتي مامورین چې پولیس هم پکې شامل دي د کورونا وایروس له وجې د لګیدلې بندیز د سرغړونو په تور نیول شوي دي. د پولیسو د چارو وزیر بیکی سیلینن خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې نه هتیا پولیس دي. دغه پولیسو په خلکو هغه شراب خرڅول چې د نورو کسانو نه ضبط کړي ول. په جنوبی افریقا کې د 15 ونۍ دپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګېدلی او حکومت 60 پولیس او پاوز ګمارلی چې خلک ګرځېدو ته پرې نږدي. په دې ورځو کې په جنوبی افریقا کې د شرابو پلورل هم بند شوي دي. په ایران کې د کورونا ویروس په 13 ساعتونو کې 4 نوي کسان مړه کړي دي. د ایران د عامې روغتیا د وزارت ویان کیانوش جهانپور نن خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو په مړه کېدو سره په ایران کې د کورونا ویروس له وجې د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 15,301 نوي کسانو ته ورسېده. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس شاوخوا 6,000 کسان په ایران کې نیولي دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نویو قضیو ثبتېدل مخ په کمېدو دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي بحري ځواکونه ته یې امر کړی که په سمندر کې د ایران هرې کښتۍ ورته مشکلات پیدا کول ودی ولي. د ښاغلي ټرمپ د دې امر نه یوه اونۍ وړاندې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو 11 کښتۍ په خلیج کې امریکایي کښتیو ته په خطرناکه توګه نږدې شوې وې. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دي، د امریکا سمندري ځواکونو ته مې لارښوونه کړې ده چې د ایران ټولې هغه جنګي کښتۍ د وولي او له منځه یې یوسي چې په سمندر کې ستونزې پیدا کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوریا. د دوبۍ حکومت وایي عربي متحده اماراتو او پاکستان د نورو پروازونو د برابرولو هڅه کوي چې پاکستانی اتباع له دې هیواد نه وباسي. د رویټرز خبر ایجنس وایي اسلام آباد تېره اونۍ د عربي متحده اماراتو نه د خپلو یو شمېر اتباعو ایستل پیل کړي دي. عربي متحده اماراتو د مخه د یو شمېر هیوادونو ته چې د خپلو اتباعو د بیرته ستنولو نه ډډه کوي خبرداری ورکړی دی چې که د کورونا ویروس د خپرېدو په وجه په دې هیواد کې بېکاره شوي دي او یا رخصت شوي بهرنیان بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه نه کړي، د دغو هیوادونو سره به په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. د پاکستان د هوایي شرکت یا پی آی ای یو پرواز د شنبې په ورځ 228 پاکستانیان هیواد ته ستانه کړل. په پام کې ده چې 14 نور پروازونه د عربي متحده اماراتو نه پاکستان ته د همدې میاشتې د 6 او 8 نیټې ترمنځ وشي. ټاکل شوی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به یې د 2 میاشتو دپاره په امریکا کې د دایمي پاتې کېدو یا ګرین کارتونو د منظورۍ پروسه بنده شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا کار په دې خاطر کوي چې هغو امریکایانو ته روزګار پیدا شي چې د کورونا ویروس له وجې بېروزګاره شوي دي. ټرمپ همدارنګه ویلي دي چې دا کار به د روغتیایي چارو اړین وسایل امریکایي اتباعو ته وسپموي. سره له دې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرمان بشپړ متن تر اوسه نه دی خپور شوی، خو حکومتي چارواکو ویلي دي چې د دې امر له مخې یوازې د هغو کسانو لپاره د ګرین کارتونو پروسه بندیږي چې د کار پر اساس امریکا ته راغلي وي او هغوی چې د کورنۍ تړاو له مخې امریکا ته راغلي وي په دې امر کې نه دي شامل. د امریکا د میزوري ایالت څارنوال د کورونا ویروس د خپرېدو په خطر په چین عریضه کړې ده. په عریضه کې د دې ویروس د خپرېدو ملامتي په چین اچول شوې. د میزوري ایالت لوی څارنوال همدارنګه په عریضه کې ویلي دي د چین حکومت د کورونا ویروس د خطراتو په هکله دروغ ویلي او د خپرېدو د مخنیوي دپاره یې هم په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په دې عریضه کې شوې ادعاګانې رد کړي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان شنګ ژوانګ نن خبریالانو ته وویل چې د عریضه هیڅ حقوقي بڼه نه لري او زیاته کړه چې چین په ټاکلي وخت د روغتیا نړیوال سازمان ته معلومات ورکړي او د معلوماتو په شریکولو کې یې د شفافیت نه کار اخیستی. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان یا WFP وایي نړۍ د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې سره سره د لوږې د وبا سره هم مخامخ ده. د WFP اجرایوي رئیس ډیوډ بیزلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو نه مخکې یې د نړۍ مشرانو ته ویلي ول چې په 2020 کال کې به خلک د ناوړه بشري کړکېچ سره مخ شي چې ساره یې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته لیدل شوی نه دی. ښاغلی بیزلی ویلي دی چې په نړۍ کې 821 میلیونه خلک په لوږه شپه تېروي او 115 میلیونه نور انسانان د لوږې پړاو یا تر دې هم سخت ناوړه پړاو ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو ارزونې څرګندوي چې د کورونا ویروس له کبله به د 2020 کال تر پایه پورې 130 میلیونه نور انسانان هم د لوږې سره مخامخ شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه 422 طالب زندانیان د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان په اساس له زندانونو څخه خوشې شوي او دا لړۍ به په آینده کې هم دوام وکړي. په همدې حال کې د بدخشان والي په دغه ولایت کې د داعش د ډلې لشتون اندېښمن دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
له زندانونو د طالب بندیانو د خوشی کولو د لړۍ په دوام تیر ورځ افغان حکومت یو اویا طالب زندانیان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کندر، نورستان، فاریاب، اورزګان او بغلان له زندانونو خوشی کړی دي. د ملي امنیت شورا وایي چې دغه زندانیانو له خوشی کولو سره د ټولو خوشی شوو طالب زندانیانو شمیر 422 تر رسیدي. د راپورونو لمخې ویل کیږي چې طالبان په دې لټه کې دي چې دغه زندانیانو په لړ کې هغه زنداني هم خوشی کړی چې د کابل د زنبق په څلورلار کې د جرمني سفارت سره خوا کې د ټانکر بم تراهو. د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه ویل چې لا هم پولیسونو باندې مکمل کار روان دی او دغه کس ته خوشی کېدو په اړه راپورونه نه تایید او نه هم رد کړل. څېړونکي نظیم سمون وایي چې داسې کس باید له زندان خوشی نشي چې د خلکو په وژنه کې مشهود لاسو.
دا چې طالبان کوشش کوي چې شدید او جرایم او سنگین جرایم او کښکیل کسان خوشی کړي لکه چاري زمخ پیخه، زه فکر کوم دا منطقي نه ده، ځکه چې دا ډول کسان حقولتي قضیه لري او د چاري زمخ پیخه د افغانستان په تاریخ کې ټولو تجاوز ده چې د جنگي جرایم په تاریخ کې تر ټولو خنړی او بدمرغه پیخه و.
خو ځینې نور څېړونکي بیا په دې باور دي چې د زندانیانو په خوشی کولو کې تفکیک راوستل د سولې بهیر ټکنۍ کوي.
د افغانستان د حکومت په فشاری په دې باندې چې ځینې زندانیان باید خوشی شي او ځینې باید خوشی نشي، د دې سولې دغه پروسه ټکنۍ کوي، دغه پروسه ځندنۍ کوي او دا د هغې توافقنامې چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې امضا شوې د هغې خلاف دی.
طالبانو بیا تر اوسه 16 زندانیان خوشی کړي چې حکومت یې یو څلوېخ پکې ملکی وګړي بولي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان والی محمد زکریا سودا ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له موافقت نامیر اورسته بهرني ترهګر هڅه کوي چې د بدخشان د جرم د خستک په دره، وردوج او راغستان کې د ترهګری د فعالیتونو د ادامې لپاره یو چتر جوړ کړي. هغه دا چتر د اشتاله بولي.
د دې کوشش په دې دی چې د یو چتر جوړ کړي، داسې جغرافیه جوړ کړي چې شاته تګ ترې وکړي. بهترین موقعیت ورته بدخشان دی. له مختلفو ولایتونو او لارو یې ځانونه بدخشان ته رسولي. په درای خستک، وردوج او راغستان کې پټنځایونه جوړ کړي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست نن وویل چې د مونی پنوم یو پاکستانی تبه چې د داعش خراسان د مرکزی برخې غړی، د دې ډلې قاضي او له نورو ترهګرو ډلو سره یې رابطه درلوده نیولی دی. تر دې وړاندې ملي امنیت د داعش د خراسان د څانګې مشر اسلام فاروقي هم نیولی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه مرکه. د افغانستان د دفاع وزارت وسلوال طالبان له هغې موافقې په سرغړونې تورنوي چې د فبروري د میاشتې پر 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې موافقه کې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو د کمولو ژمنه کړې ده. نو شابه آشنا د سولې د عالي شورا لمرستیال حاجی دین محمد سره په همدې موضوع مرکه کړې.
اسه تر کوم ځای چې د موافقې موضوع د تمترکی کې اوس مشکل په موافقه کې ده که په نه عملي کېدو کې اصل مشکل څه ده؟
غلطي هغه ځای نه راغلي ده چې دوی دیوې افتی ورکم ومنه. باید دیوې افتی نه وای، اقلا د مذاکرې تر شروع کېدو یا تر اول پړاو پورې وای نو بیا صحیح وه. دغه وخت کې چې کله هغه یوه هفته پوره شوه، هغې نه وروسته جنګونو زور واخیست. دا نو دې معنا دا ده چې دا خپله په موافقې کې یو څه کمی دی که نه. اگر چې مونږ دې موافقې ملاتړ کړی دی، اوس ملاتړ کوو او دا د مذاکراتو دپاره یا د افغانستان د مسالې د حل دپاره یو څراغ یو کړکۍ ګڼو. خو زما په خپل خیال باندې دغه پکې کمی و چې دا ورکم دیوی افتیو دا ورکم باید مذاکرات پورې تړل شوی وای د مذاکرات تر وخت پورې چې کله مذاکرات شروع کیږي او عام دا اول پړاو کې باید ورکم وای ته سوچي بیا یعنی د مذاکرات په د افغان لوري او طالبانو منځ کې چې مذاکرات کېده دغه مذاکرات او اوله خبره به یا ورکم یا وربند دا کار نه شوی البته مذاکرات ځند دي
او به خی چې خبره قطع کوم نو ولې نه ده شوی یا ولې ونه شو تاسو لاوله په جریان کې وی یا دا نظر وړاندې کړی وو
موږ په اصلي جریان د مذاکرې کې نو او هغه موافقه باندې چې دا غي هغه پټې برخې کومې دي چې په هغې باندې پوه شو چې ولې دوی دا ورکم وګد نه کړ او یا ولې دغه خبره په دغه طریقه باندې یعنی اوس سړی ګوري ما ته خو په دغه موجوده وضع کې ملامتي په دواړو کې ښکاري یعنی هم په افغان لوري کې حکومت کې طالبانو کې او امریکایانو کې یعنی لکه که درې لوري ورته درې لوري او که نه نو امریکایانو او افغانستان حکومت چې یو طرف وي نو دواړه لوري کې
تاسو د سولې په چارو کې د یو فعال په توګه چې د اول نه تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو په جریان کې هستئ د دې حملو په جریان کې د طالبانو سره کوم تماس نیولی دی د هغوی طرف نه م څه اورېدلي دي چې ولې حملو ته دوام ورکوي دوی څه وایي د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو دپاره یو مهم ګام د بندیانو ازادېدل ګڼل کېدل اوس خو هغه د حکومت یو څه بندیان هم خوشې کړل او د طالبانو له لورې
طالبان دا د مذاکراتو خبره تړلی بولی تر دغه پورې تر بندیانو تر خوشې کېدو پورې او هغوی 5000 بندیان ښودلي دي او تر اوسه پورې دلته 368 کسه یا څومره بندیان خوشې شوي دي نو اوس موږ ته دا خبرې هغه بنیاد نه دی معلوم چې آیا دا دواړه خبرې لکه څنګه چې طالبان دعوه لري چې موږ سره دوی دا فیصله کړې ده او یا کله چې موږ د زلمی خلیلزاد نه پوښتنه وکړه هغې وویل چې موږ دا تعهد کړی چې سهولت به ورته برابروو او د بندیانو خوشې کېدل د افغانستان د حکومت کار دی خو په هر صورت دلته په خبرو کې یو څه تناقض د طرفینو ښکاره کېږي خو ښه خبره دا ده چې دواړه لوري بندیان خوشی کی او نور باندې ونکي او نور مذاکرات تلاش شي دا به خیر چې خل مذاکرات شروع کیږي چې دا یو ور باندې کور باندې نو دا جنگ خو دې کم شي
په داسې وضعیت کې په افغانستان کې د سولې راتلونکي څنګه ګوري
کچیرته دا شمو چې زمون په داخل کې اختلافات ختم شي او په یو ښه شکل باندې دا شمو چې د افغانستان خلک چې هغه چې طالبانو سره جنگ کړی دی هغه چې هغوی د افغانستان یعنی واقعا اوسېدونکي دي او په افغانستان زړه خوږېږي دا خلک هم د نورو سره یو ځای سولې کې داسې برخمن شي چې مثلا په واقعي طور باندې دا خلک دا ډلې ځان سره رانږدې کړي نو بیا یقیني خبره ده چې د طالبانو سره بیا یو رغنده خبرې او داسې یو طریقه باندې خبرې چې هغه د افغانستان د راتلونکي د ټولو اوسېدونکو دپاره په هغه کې یو اطمینان پیدا شي دغې لارې نه ممکنه ده
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15
په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 1016 او یو تر رسیدلی دی چې تر ټولو زیات شمیر یې په کابل کې دی د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د کورونا د وایروس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او وایي خلک دې په کورونو کې پاتې سي د بلې خوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په کابل کې د افغان جاپان پر روغتون کې د ستونزو په اړه یو رپورت خپور کړی
د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایار د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 390 پیښې ثبت شوې چې ورسره په دغه هیواد کې په دغه ناروغي داخته کسانو شمیر 1016 تنه رسیدلی
په تیرو څلور ویش ساعتو کې زموږ شپارستانه هیوادوال روغ شول چې په کووید 19 اخته وو. په کابل کې وطنه، په هرات کې 15 تنه، کاپیسا کې یو تن، فراه کې دو تنه او بدخشان کې هم یو مریض روغ شو. له بده مرغه چې څلور تنه په حق ورسېدل، چې دو تنه کابل کې په افغان جاپان شفخانه کې او دو تنه هم په ننګرهار ولایت کې په حق ورسېدل. دوی ته د خدای نه بهشتې برین غواړم. زموږ د مړو شمیره، د فوتیانو شمیره 40 ته ورسېدله او زمنان هغه شفایب شوي مو 106 شپته تر ته ورسېدله.
خاغلی مایر ویل چې په تیرو څلوري ساعتونو کې ډېرې مثبتې پیښې د کابل په ولایت کې ثبت شوي. په کابل کې د چهارشنبې سر ورځې د کرونا د ویروس 412 مثبتې پیښې ثبت شوي. په هرات کې 320 او په کندهار کې 110 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایند وحیدالله مایر په کابل کې د کرونا د ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې پرته له کوم ضروري کار څخه دي له خپلو کورونو څخه نه راوځي.
واقعیت روز افزون است.
په کابل کې واقعیت مخ په زیاتېدو دي. که چیرې شرایط جدي په پام کې ونه نیول شي، متاسفانه چې په کابل کې به د یوې سترې فاجعې شاهدان ووسو.
د عامه روغتیا وزارت وایند د افغان جاپان روغتیا د وضعیت په اړه چې په کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو د علاج لپاره ځانګړی شوی، ویل چې د تیرې یوې اونۍ په موده کې په دغه روغتون کې ډېر بدلون راغلی دی.
چالش های از لحاظ غذای مریضات
د خوړو په برخه کې چې ستونزې وي او کومې پیسې چې د ناروغانو د خوړو لپاره ځانګړې شوې وي، د ناروغانو د خوړو د برابرولو لپاره ښه رستورانتونو سره قرارداد شوی. د آی سی یو په برخه کې تاسو د ټولنیزو رسنیو له لارې تصویرونه ولیدل چې فعالیت یې پیل کړی دی. د ډاکټرانو ټیم هره ورځ تجهیز او شمیرې زیاتېږي. کارونه زیات شوي هم د تجهیزاتو، هم د مدیریت او هم د بشري منابعو په برخه کې.
د مخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون یو پلاوی د وري په 10مه د افغان جاپان روغتون څخه لیدنه کړې وه او په یو راپور کې په دغه روغتون کې یو شمېر نیمګړتیاو ته ګوته نیولې وه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون په دغه راپور کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور شوی، په روغتون کې د روغتیایي کارکوونکو د شمېر کموالی، طبي وسایلو کموالی، د حفظ الصحې موادو کموالی، د ولایتونو څخه دغه روغتون ته د ورغلو ډاکټرانو د وسیدانې د ځای نشتوالی، د مشکوکو د پیښو د لابراتواري نتیجو په اعلان کې ځنډ، بیوروکراسي، کمزوری مدیریت او د امبولانسونو کمبود یادونه کړې ده. دغه کمیسیون د روغتون د کاري وضعیت د ښه کېدو لپاره یو شمېر وړاندیزونه هم کړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغان جاپان روغتون د لا مجهز کولو لپاره کار روان دی. د عامه روغتیا وزارت وایان وایي چې اوس د آر این ای د انسټرکشن کټ په نوم د بستو ستونزه چې د کرونا وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لپاره کارول کېږي حل شوې ده او دغې ناروغۍ د ټیسټ ټولو لابراتوارونو ته دا بستې پرون رسېدلي دي. د دغو بستو د نشوالي له امله په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د مشکوکو په خو د ټیس بهیر زندیدلی وو. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د وخان په ښار کې خپور شو. په امریکا کې د جان هاپکنز د پانتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د چهارشنبې تر سهاره پورې په نړۍ کې 1,05,520 ناروغانو ژوند اخیستی او هم 2,015,000 نور په دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د 2000 میلادي کال د اپریل په 28مه له ایران نه افغانستان ته بیرته د هغو افغانانو د راستنېدو په باب یوه اوږده مقاله چاپ شوې چې ایران ته د خوارۍ او مزدورۍ په نیت تللي وو. موږ د دغې مقالې مهم ټکي خپلو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په ایران کې د کورونا د ویروس د خپرېدو له امله په زرګونو هغه افغانان اوس بیرته له ډېرې بدې ورځې خپل هیواد ته راوړي چې یوه لسیزه مخکې د ښه ژوند په امید هغه هیواد ته تللي وو. په افغانستان کې د یوې لسیزې جنګ نه وروسته، کله چې په 2014 میلادي کال کې جنګ یوه مایوسه کوونکې بنبسته داخل شو او متحده ایالاتو د خپلو عسکرو د شمیر په کمولو باندې پیل وکړ، اوس بیا افغانان د یوې بلې غټې نه هلی او مایوسی سره مخامخ شوی دی. ولسپانه وای د ثبات، ترقی او خوشحالی کومې وعدې چې پر افغانستان باندې په 2001 میلادي کال کې د امریکا د نظامی ارغل په بیل کې شوی وي، افغانان په اړه مایوسه شوي. په لسګونو زرو افغانانو د هرات، فراه او نیمروز په لاره ایران ته مخه کړله او هلته یې د غیر قانوني کارګرانو او مزدورانو په توګه د خپلې نفقې د پیدا کولو لپاره خواري کوله. هغوی صرف همدومره پیسې لاسته راوړلې چې په مشکل یې پرې ګزاره کېده. له هغوی سره دا ویره هم تل موجود وه که د ایران پاسداران انقلاب ګیر کړل نو بېرته به افغانستان ته وشړي. هغوی خپل هیواد کې د یو عادي ژوند پیل کولو امیدونه او هیلې لاسه ورکړې وې. په دې خوشاله چې په بمبارۍ او د سړک د غاړې د ماینونو له چاودنو نه خوندې دي. ځینو یې له ایران نه په قاچاقي ډول د ترکیې په لاره اروپا ته مخه کړله، خو سږ کال په ایران کې د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو نه وروسته بېرته په لسګونو زرو افغانانو خپل جنګ ځپلي هیواد ته مخه کړې. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د یو تازه رپورټ له مخې په اوسط ډول هر ورځ لږ تر لږه 2500 کسان د جنوري د لومړۍ نیټې نه در اپریل تر 12 پورې له ایران نه هرات ته راوختي وو، چې په دغه لنډه موده کې وطن ته د راستنېدونکو کډوالو شمیر تقریبا 2,43,000 ته لوړ شو. دا خلک په دې هیلو چې په افغانستان کې خو به کم تر کمه د کورونا د ساري ویروس د ناروغۍ له شر نه په امان وي، خو هرات په افغانستان کې د دغه وژونکي وبایي ناروغۍ په مرکز باندې بدل شوی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې سږ کال په مارچ کې په یوه ورځ کې له ایران نه هرات ته 11,600 افغانانو ځانونه راورسول. زیاتره یې خالي لاسو. یو سړی د ماشوم یو سایکل پوګه کړو، یو بل سړی د خیاطۍ یو زوړ ماشین پوګه کړو، او یو سړی سره په لاس کې یو پنجره وه زرکه پکې وه، یو بل سړی یو دوه کمپلې په لاس کې نیولې وې نور څه سره نه وو. د دغو افغانانو اوسط عمرونه د 40 کلونو په شاوخوا کې دي او څو ورځې په ډېره سختۍ کې په دښتو کې پیدا مزلې کړې وې. دا خلک ډېر ستړي او ستومانه معلومېدل. یو زیات شمېر نور چې د سفر کولو توان یې نه لرو بې سرویشته په دښتو کې پاتې شو. هر یو کس کوشش کوو چې زر تر زره له ګمرک نه تیر شي، خو د هرات ګمرک یوازې د 300 کسانو د سنبالولو ظرفیت لري. دوی ښه پوهېدل چې د جنګ میدان ته ورځي. کله چې د خلکو حوصله ختمه شوه نو کوشش یې وکړ چې په زور واوړي، خو پولیسو په وهلو ټکولو پیل وکړ او بېرته یې هغه لاین ته ورسول چې مخکې پکې ولاړو. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان له هرات سره 1500 کیلومتره اوږد سرحد لري. په افغانستان باندې د امریکا د نظامي یرغل په تعقیب په تدریجي ډول په افغانستان کې د کوکنارو او خاشخاشو کرکیله زیاته شوه، او له ایران سره د افغانستان لویدیځ سرحدونه د مخدره موادو د قاچاق په ګودرونو بدل شو. افغانستان په قراره قراره په یوه نارکو سټیټ یا د مخدره موادو د اصلي تولیدونکي بدل شو. کوم مخدره مواد چې په افغانستان کې تولیدېدل لومړی به ایران ته وړل کېدل. د حکومت ځینې لوړ پوړي او د منځنۍ رتبې ماموران هم په دغه کاروبار کې شامل شو. په سرحدي کارګوټو کې د لنډې مودې خدمت نه وروسته به دومره پیسې له قاچاقبارانو نه راټولې کړې وې چې کابل ته به راستانه شو او د خپلې خوښې دنګې ماڼۍ به پرې جوړې کړې. ورځپاڼه د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د یو راپور په حواله لیکي چې دا وخت د ایران نه بیرته افغانستان ته کډوالو د راتګ لړۍ درې چنده لوړه شوې او د کورونا ویروس هم له ځان سره انتقالوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په کچه دریم هیواد دی چې خلک یې په خراب غذایي وضعیت کې ژوند کوي او سلګونو زره ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځ واقعي اخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ مسالې ته په اشاره اندېښنه ښیي چې کورونا وایروس د نورو افغانانو په پرتله د هغو ماشومانو ژوند زیات ګواښي چې په خوارځواکۍ اخته دي. په دې باره کې د ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د چهارشنبه په ورځ وویل چې د غذایی کړکیچ په وړاندې د نړیوال شبکې د راپور په اساس له یمن او کانګو وروسته افغانستان دریم هغه هیواد دی چې له غذایی کړکیچ سره مخامخ دی او د خوړو له پلوه په خورا بد وضعیت کې دی. یونیسف ویلی چې د افغانستان د نفوس 1.3 میلیونه ماشومان دي او د تیرو دوو کلونو په پرتله په 2020 کال کې په دغو ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه 25% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف ویاند احمد جان نوزادی امریکا غږ ته وویل چې 2.5 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي چې له دې شمېرې نږدې 200 زره په بیړنی ډول خوړو او درملنې ته اړتیا لري. خاغلی نوزادی زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتوالی او د ماشومانو په وړاندې لوړ ګواښ ته په پام لرنې اروپایي ټولنې له ماشومانو څخه د ملاتړ لپاره له یونیسف سره د 2.1 میلیونه یورو مرسته کړې ده.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.